وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بل خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. په دغه غړي کې به تاسو واوري چې په پاکستان کې د میډیا لخوا ځخه د یو ټایپ مخې ته راتلو وروسته سپریم کورټ د دې سواس خود نوټس اخیستی دی. د دې تر څنګ په کراچۍ کې د اے ڈی فاؤنډیشن مشر عبدالستار ایدی ته د ژوند خطر رامنځته سوی دی. پولیس دا وایي او نور د قبایلي سیمو په اړه باندې افغانستان په اړه رپورټونه لرو او په وروستۍ برخه کې د باختر ستوري لرو. خو پای له خبرونو کو ویونکی پامیر صاحب.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په کراچۍ کې پولیسو ویلي د پاکستان د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ایدی ژوند ته یې د خطر په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو لپاره رایه اچول کیږي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. ملک ریاض له شخصي ټلویزیون سره درې ورځې مخکې مرکه کړې وه. په ژوندۍ بڼه د خبرې شوې مرکې د وقفو پر مهال هم د ټلویزیون د خپرونې چلوونکو او ملک ریاض ترمنځ شوې خبرې ثبت شوې وې چې بیا پر انټرنیټ خپرې شوې. په دې اړه سپریم کورټ د جوړې کړې کمیټې مشري قاضي جواد اس خواجه ته ورکړې ده او د کمیټې بل غړی قاضي خلجي عارف حسین دی. دا کمیټې به د دې پیښې پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به د کار روایې وړاندیز کوي. دوه ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ رجسټرار ډاکټر فقیر حسین پر ټلویزیون د خبرې شوې مرکې په اړه ویلي ول چې په دې کې شوې پوښتنې د ملک ریاض په خوښه وي. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې وسله والې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدی فاؤنډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر ور اړوي. چارواکي وایي تر دې وروسته یې د نوموړي د حفاظت ګامونه اخیستي دي. د سی آی ډي پولیسو یو مشر مظهر مشواڼي وایي له رپورټه ورته معلوم شوي چې وسلوال غواړي عبدالستار ایدی وتښتوي یا یې ووژني. په دې اړه عبدالستار ایدی مشال راډیو ته ویلي چې ژوند ته یې خطر دی.
حکومت کو رپورٹ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. نو طالبان مجھے کوئی نہیں
دچ حکومت تک کوم رپورٹ پلاس ورغلے دے نو څه خبره با خامخاوی هسی خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم. زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته با زما د خیر خیګړې په کار کوم اعتراض وی. اوس حکومت ما ته پولیس را کړی دی خو زه وایم چې زما د ساتنې لپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته.
که څه هم حکومت وایي د پنځه اتیا کلنې دی ژوند ته ګواښ د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا دی خو طالبانو دا تور رد کړی دی. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیه ټیټه کړې ده. حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیې ټیټېدو له کبله دوی هم د پټرولو بیه د یو لیټر پر سر لس نیمې روپۍ او د خاورو تیلو او ډیزلو بیه پنځه روپۍ ټیټه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواک وایي د هیواد په بیلو برخو کې په شویو حملو کې دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې د پوځي اتحاد وایي چې پوځیان د جمعې پر ورځ د هیواد په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. له دې پرته نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. هلته په لندن کې د برتانیا د دفاع وزارت ویلي د دوی یو سرتیری د جمعې پر ورځ په هلمند ولایت کې وژل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د پکتیکا ولایت ویاند مخلص افغان ویلي په ولایت کې په روانو دوه ورځنیو عملیاتو کې څلور دیرش یاغیان وژل شوي دي. دا زیاتوي په دې عملیاتو کې دوه پولیسان هم وژل شوي. افغان چارواکي وایي په جاپان کې د ټوکیو په کانفرانس کې به نړیوالې ټولنې د کال پر سر پنځه ارب ډالرو غوښتنه وکړي. د دې کانفرانس لپاره تیره ورځ په کابل کې د تیاریو په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اویا هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو برخه واخیسته. په غونډه کې د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وویل حکومت هغه غوښتنې په یوه سند کې غونډې کړي دي چې د ټوکیو په کانفرانس کې به یې وړاندې کوي.
برآمدگی به کنفرانس توکیو افغانستان
د یوې توکیو کنفرانس د چمتووالي لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په یو سند کې ځای کړی دي. دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي. نن موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري. دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي د ټوکیو کانفرنس مهم بلل دي او ویل دي چې افغانانو ته یو پیاوړی پیغام وړاندې کړي. په امریکا کې د اوباما حکومت د دې هیواد کانګرس ته په خپل شپږ میاشتنی رپورت کې د دې پخلی کړی دی چې په یمن او سومالیا کې د القاعده د وسلوالو پر ضد مستقیم ګامونه اخلي. دا رپورت چې د جمعې پر ورځ خپور شو له هیواده بهر د جنگي عملیاتو په اړه دی. تر دې مخکې په یمن او سومالیا کې د بې پیلوټه الوتکو حملو خبرونه راغلي دي، خو امریکا هیڅ کله د دې پخلی نه وکړی. په دې رپورت کې د ډرون ذکر هم نه دی شوی او دا هم نه ده واضح شوی چې مستقیم ګامونه یا اقدامات څه معنی لري. په دې رپورت کې یوازې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه معلومات دي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارو لکه سی آی ای د عملیاتو په اړه څه نشته. په رپورت کې لیکل شوی په عرب ټاپو وزمه یمن کې میشته القاعده ډله نن د القاعدې نیټورک تر ټولو فعاله او خطرناکه ملګری ده. په سومالیا کې امریکا د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد مستقیم ګامونه اخیستي دي چې له القاعدې پورې تړاو لري. او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رایې اچوي. د دویم پړاو سیالي د اخوان المسلمین محمد مرسي او احمد شفیق ترمنځ ده. احمد شفیق د لری کړل شوی پیاوړی ولسمشر حسنی مبارک وروستی وزیر اعظم وو. په هیواد کې سیاسي تناو زیات دی او د دوه ورځنیو انتخاباتو پر مهال د نظم برقرار ساتلو لپاره شاوخوا یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای شوی دی. ډیری مصریان ویره لري چې د شفیق ولسمشری ښایي د مبارک په څیر واکمنی راولي. هلته د هیواد نور وګړي ویریږي چې مرسي ښایي هیواد د اسلامي دولت یا ریاست پر لوري روان کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنی مرکی نوټس اخیستی دی. د پاکستان د ولسمشر ویان فرت الله بابر په قبایلی سیمو کې د نورو اصلاحاتو اشاره ورکړي، خو یو کارپوه وایي چې قبایل د خیبر پښتونخوا برخه سي نو
دا اوس چې کوم بے ریاست او بے سیاست او بے وکیل بے دلیل ژوند دی، نو دا به ټول بدل شي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي د ځایونو بدلولو فیصله کړې، خو ځینې یې نه مني. ولی
دا د دین د پارلمان غړو صرف کار نه دی، ګنه چې مشران جمع شي او غوښتنې فیصله وکړي چې باجوړ دی کې پر اجازه ته ځان په سل سر کو دا فیصله موږ ته قبول لري.
پښور پونتون د پښتو د کلمین څخه د خوندې کولو کار پیل کړی دی.
سلونیم سوا د پښتو کمنس کې دینو هغه هم په هارد کا پښته هم په سی ډیز باندې شته.
دا به په اونیس پروګرام د بختر ستوري کې واوري. نوسم د خبرونې د پال ریپورت. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنی مرکه پاړه د پلوټون لپاره دوه کسیزه بنچ جوړ کړی دی. ملک ریاض له شخصي ټلویزیون سره درې ورځې مخکې مرکه کړې وه. په ژوندۍ بڼه د خبرې سوي مرکه د وقفو پر مهال هم د ټلویزیون د خبرونې چلونکو او ملک ریاض ترمنځ سوي خبري سبسوي چې بیا پر انټرنیټ خبرې سوي. په دې اړه سپریم کورټ د جوړي بنچ مشري قاضي جواد اس خواجاته سپارلې او قاضي خلجي عارف فرسونه غړې دي. دا کمیټې به د دې پیښې په لټه کې وي او د زموږ کسان پر ضد به کاروای وړاندې کوي. د ورځې مخکې پاکستان د پاکستان سپریم کورټ رجسټر ډاکټر فقیر حسین په ټلویزیون د خبرې سوي مرکې په اړه وویل چې په دې کې سوي پښتنې د ملک ریاض په خوښه وي. نور تفصیل څه دی؟ په اسلام آباد کې مولا ریاض مسخیل پښتلې دي.
د کمی معاملې د کم کیس د ملک ریاض او د ارسلان او بیا د هغه رسو چې کم تاسو د مرکو خبر وکړه، یقینا چې هم دغه معاملې کله په سوشل میډیا باندې یا د انټرنیټ د لارې دغه مختلف کم چې آف کیمرا یا کم چې انیر شوی نو کم ویژوال خلکو کتلی نو په ټی وی باندې، نو هغه په انټرنیټ باندې خلکو کتل. دغه شانتي چیف جسټس د هغه نوټس واغستو او د هغه مخکې کم چې د سپریم کورټ رجسٹرار دی فقیر حسین هغه نوټ اوختل په دې باندې تخپل نوټ ولیکه چې دا څنګه دا سم معامله شوې ده. او په دغه لړکی یو فل کورټ چې کوم د اجلاس هم روبللو، په دغه اجلاس کې د نورو چارو کوم مقدمات یا کوم نور د ججانو معاملې د هغه سره سره خصوصي او دا موضوع هم و چې څنګه د عدلیه خلاف سازشونه کیږي او څنګه په هغه کې کم کم ټی وی یا نور مطبوعاتي چې کوم غړي دي په د صحافیان دي خبري اعلان دي هغه پکې تر کومه حد پورې ککړ دي. دغه لړکی دغه مرکه چې کوم راغلی و مخې ته هغه باندې خپل نوٹ کې فقیر حسین دا لیکلی و چې دا بالکل د عدلی خلاف سازش دی او دا ټیک د جدا شی انیر شوی نه دی. دا کوم ویډیو چې ښکاری انیر شوی نه دی په ټیویانو نه راغلی، خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې دغه خبرې شوی دی.
آیا خپل د دې چې کوم کوربو د دې دواړو ټلویزیون یو مبشر لوکمان او بل مهر بخاری و، د دوی آیا وضاحتونه راغلي دي؟
جی بالکل، تر څو پورې چې د مبشر لوکمان خبره ده نو اوسه پورې د هغه طرفه خو هیڅ داسې خبره او وضاحت سپیناوی نه دی راغلی. البته نو په دغه باندې بیا مهر بخاری دا خپل صفائی پیش کړه چې دا خو خاص خبره نه ده، او ټول چې څونه هم صحافیان دي دغه خلکو د سیاستدانانو سره د خلکو سره تعلقات دي، هغوی نو دغه شانتې هغوی خپل ځان پاکول غوښتل، نو دا خاص خبره نه ده چې ګنې که ما یو پیغام راغی یا دین علاوه چې کوم نور د سوالونو د جوابونو خبره ونو هغوی وی چې ما باندې د بره نه د مینجمنت د طرفه چې کله دونه غټ پروګرام کیږي نو ټول انتظامیه د چینل د مالکانو سره هغه په دې کې انوالي هغه دي ته ګوري چې دې کې څه خبرې کیږي، او هغه هم وی چې وخت په وخت باندې د بار نه ټلیفونونه او میسج راتلی چې ګنې د میلمل زیاته موقع ورکې دې ما تنګوي د باندې زیات سوالونه م کوي چې دې خپل جواب په خښان درکړي خلک د جواب اوریدل غواړي. نو دا وی چې یو غلط کار شوی دی، زمونږ هغه خبرې په غلطه طریقه باندې مخکې راوستي شوی دی او دا د هغې خلاف یو سازش دی.
لکه ریاض مسخیلم واوریدل په پاکستان کې د دې ملک ریاض د انټرویو په انټرنیټ د لارې چې مخې ته راغلی ده یو بحث راپورته کړی دی او هغه هم د نورو شانو تر څنګ د میډیا په اړه دی. په هغه کې ځینې پوښتنې راپورته شوي لکه د دې هیواد میډیا آیا په رښتیا آزاده ده او کنه، د واک لرونکو ته کنټرول لاندې ده، همداراز د رسنیو کردار ته په کتو سره آیا په دې میډیا کې د ولس باور هومره پیاوړی دی لکه پخوا چې و کنه، اوس ور باندې خلک زیات باور نه کوي؟ د دې پوښتنو جواب مندلو هڅه د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل په خپل ریپورت کې کړې ده.
ورځې مخکې د پاکستاني ولوي کاروباري کس ملک ریاض د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري پر زوی ارسلان افتخار او پر ځنو مشهوره خبريالانو تور پورې کړو چې لدې پیسې اخیستې دي. پر دې موضوع سپریم کورټ د معاملې اوریدنه هم وکړه او د دې د پلټنو امر یې هم ورکړ. بل پلو ته د پاکستان پر یو ټلویزیون چینل د ملک ریاض مرکه خپره شوه او د دې پروګرام د وقفو پر مهال ثبت شوې خبرې پر انټرنیټ خپرې شوې چې پکې داسې ښکارېدل چې دا خبرونه د ملک ریاض په خوښه کیږي. په اسلام آباد کې څېړنیز خبریال او د چارو شنونکی الیاس خان وایي له لومړي وخته د ارسلان افتخار د معاملې خبر خپرول نه ول پکار.
په اول کې چې کله د ارسلان افتخار او د ملک ریاض خپلو کې چې کومې معاملې وي دا اول چې کله د پاکستان بعضي ټلویزیون چینلو باندې دا لکه یو قسم ته بریک شوي، نو هغه وخت کې په دې باندې سوالونه اوچت شوي وو چې یو معامله چې د هغې پوره تحقیق نه دی شوی، نه چا ادارې تحقیق کړی دی، نه هغې جرنلسټانو د هغې دواړه روخونه کتلی دي چا چې دا خبره وکړه، نو غالبا چې دا هغه وخت کې نه و پکار.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد سید عرفان اشرف دوه خبرې کوي. یو خدا چې د شخصي خبرو پر انټرنیټ خپرول د ژورنالیزم د اخلاقیاتو ضد کار دی، او دویم دا چې لدی کار سره به وس خلک پر خبريالانو باور نه کوي.
ژورنالیزم څه کوم ایتکس دی یا د ژورنالیزم قواعد او ضوابط دی هغه دا کله هم نه الاو کوي چې ته داسې پرایویټ ټیپ کوم دا په یوټیوب واچوه یا د هغې تشهیر وکړه. نو که یو طرف ته د اینکر پرسن سکوم دی هغه یو ډېر غلطه چارې کړې دي په مانس کې داسې خبره یا انټرویو پلانټ کوون یا انټرویو سکوم دا هغه د بل سړي په حق کې کوون دا د جرنالیزم او د هغه ټول ایتکس او د قواعد ضوابط خلاف دي. نو بل طرف ته د دې د وجنه مونږ ته دا خدشه ده چې په جرنالیزم باندې به اوس خلک باور هم نستی او نه به یقین کوي او نه به په جرنالیستانو یقین کوي.
الیاس خان مشال راډیو ته ویل د باور د ختمېدو یا کمېدو مسأله وسنۍ نه ده، بلکې پخوا هم ولس تر ډېره حده په دې پوه چې په پاکستان کې رسنۍ بې طرفه نه دي او خپل یو ایجنډا لري.
د پاکستانی میډیا کې چې هغه چینل دي چې هغه اثر لري او خلک زیات ګوري، نو د هغې باره کې په عوامو کې هم دا تاثر موجود و. هغوی غیر جانبدارانه تبصرې یا غیر جانبدارانه خبرونه عوامو ته د رسولو باره کې ډېر زیات سیریس نه دي، بلکې هغوی چې دی نو هر یو سړی خپله یو ایجنډا لري
او هغه باندې روان دي.
پر پاکستانی ټلویزیون د یوې داسې مرکې خبرېدل چې ظاهرا د ملک ریاض په وینا چلیدا، یو پښتنه دا هم پیدا کړی دا چې د ناسمو معلوماتو ولست ورکول د ولس پر رائے او نظر څنګه اغیز کولای شي. د پېښور پونتون استاد عرفان اشرف وایي که څه هم پر ټلویزیون راتلونکي دا کسان خبریالان نه دي، خو د خبریالانو په جامه کې خپل نظر وړاندې کوي.
دا خلک په دوره په نورو عوام باندې دوره انفلوئنس کیږي، چې دوی مو اسانی سره رد کوي نشو یا مونږ په دې باندې د دې مسلې حل نشو کتلی. سیر دا جرنلستان نه دي، نو دې وجنه دا جرنلزم سره تعلق نه لري. دوی زمونږ لباده استعمالوي، دوی میډیا استعمالوي، د جرنلزم بنیادي کوم قواعد دي دغه خلاف ورزي کوي.
دا عرفان اشرف او الیاس خان خبرو ته پکتو یو بل پښتنه دادا چې هغه کوم عوامل دي چې پاکستانی رسنۍ مجبوروي چې سم خبرونه خپاره نه کړي، خپل ایجنډا پر مخ بوزي او د واکمنو کسانو په وینا خبرونه، رپورټونه او مرکې خبرې کړي. په لاهور کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې سیفما مشر او شنونکی امتیاز عالم وایي په دې کې خبریال دومره پړ نه دی، بلکې دا د رسنیو د مالکانو قصور دی.
اب تو اشتہارات بھی بطور خبر کے فرنٹ پیج پہ چھاپے جاتے ہیں.
اس کو اشتہارونا یا سوداگریزا اعلانونا ہم دا اخبار پر لمڑی مخت خبر پتوگ اخبریشی او پر ٹیلیویژن ہم اخبریشی. دا نہ معلوم ہے چی دا اشتہار دی یا خبر دی، یو غلط رجحان روان دی او دا د پیسو گٹلو معاملہ دا چې د دې لپاره د ادارو مالکان ذمہوار دي، ځکه چې هغه په دې کار کې شکیل دي. نو دې به خبرون لخبرې دوی ساروي، ځینې خبرون خبروي او همداسې د خلکو ورخلصي خبرون هم خبروي. په دې کې زما په خیال د خبريال قصور نه دی، بلکې خبره دا ده چې د ایډیټر اداره ډیره کمزورې کړل سوې ده.
او دوسری بات یہ ہے کہ ایڈیٹر کا جو ادارہ ہے اسے بڑا کمزور کر دیا گیا ہے.
امتیاز عالم وائی دا خبریال کار ایواز سم او کرا خبر ورکول دی، باید خبریال دا با اثر کسانو دولتی او نادولتی ادارو دا گٹو او لویناو سر سم کار ونکڑی. امتیاز عالم زیاتوی په پاکستان کې ګوري چې یو ډله خبريالان یوې خواته ولاړ دي او بل ډله یې بلې خواته. د ده په خبره خبريال باید بے طرف ووسی.
دا مشال ریډیو ده.
وسم جو کراچی تا ولغه ورسته بیا جو قبایلی سیمه ته. د پاکستان د کراچی پولیس وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې وسلوالې ډلې د خیر شګړې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر وړوي. د دوی په وینا له دې وروسته د نموړي د خوندي کولو لپاره لازم امنیتي ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل له کراچی ظفر کریم راکوي.
د سی ای ډی پولیس چارواکی وایي په دې وروستیو کې ورته داسې رپورټونه په لاس ورغلي دي چې ترې څرګندېږي چې د خیر ښېګړې د ادارې مشر عبدالستار ایدی د ځینو اورپکو ډلو د پلویانو لخوا وتښتول شي. د سی ای ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي وایي دوی ته ترلاسه شوي یو رپورټ څخه معلومیږي چې د پولیسو ځینې مشران او عبدالستار ایدی اورپکو ډلې یا خو د پیسو دپاره وتښتوي او یا یې په نښه کړي. ای پی خبری اجانس د پاکستان د امنیتی چارواکو لخلې وای چې د تختونې پلان جوړونکو عناصر د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري. د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی وای اوس د پولیسو په سخته پیره کې خپل خوځښتونه ترسره کوي. لمشال رادیو سره په خبرو کې عبدالستار ایدی زیاته کړه،
حکومت کو رپورٹ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی.
دا چې حکومت ته کوم رپورٹ په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي. هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم. زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته به زما د خیر ښېګړې په کار کوم اعتراض وي. اوس حکومت ما ته پولیس راکړی دی، خو زه وایم چې زما د ساتنې دپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځایه په ټلیفون د مشال رډیو سره په خبرو کې د دوی د پلویانو لخوا د عبدالستار ایدی د تښتونې خبرونه رد کړي دي. عبدالستار ایدی 50 کلن دی او هغه د تیرو 28 کلونو راهیسې د ایدی فاونډیشن په نوم د خیر ښېګړې اداره چلوي. د ګینز بک اف ورلد ریکارډ لمخې ایدی فاونډیشن په دنیا کې د ایمبولانسونو درلودونکو تر ټولو لوی اداره ده. دغه اداره په پاکستان کې دننه او بهر مړو او جوبل کسانو ته سلری ساته د بے پیسو ایمبولانسونو اسانتیاوې برابروي. د دې ترڅنګ ایدی فاونډیشن بې کوره زنانو او ماشومانو د پالنې چارې پر مخ بیایي او د دې سره سره د خیر ښېګړې یو شمېر نور کارونه هم ترسره کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په اته وشمنه ټکم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو
روختیا او درملنه
په اته وشمنه ټکم دریو بجو
سروي
په اته وشمنه ټکم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته وشمنه ټکم پنځو بجو
په پېښور کې مشت باړې خیبر ایجنسی زکونکي وایي چې حالات یې یو نسل به تعلیم کړی دی باړه کې د سکولونو او کالجونو د لنګېدو وروسته په زرګونو زکونکي د کرای په کورونو کې ژوند کوي بلکې د کبالي سیمو د تعلیم مشر وایي په پېښور کې د دوی د لپاره تعلیم وړیا دی نور تفصيل د اسرار اتل پر رپورت کې
پېښور کې مشتا د باړې خیبر ایجنسی ماسلین وایي چې خراب حالات زمونږ یو نسل بے تعلیم کړي دي باړه کې د سکولونو کالجونو له بندې دوه اولنګې دوه وروسته په سلګونو ماسلین پېښور کې د کرایې په کورونو کې ژوند کوي چې په کم وسایلو کې ورته سبق ویل ممکن نه دي په دې اړه پېښور کې د باړې اکاخېلو یو زلمی مشال ریډیو ته داسې وایي
زما زو رحمان نن دي زو د باړې اوسیدونکو ما کاخېلو سیمه سره زو د پېښور کې اوسېګم او زه ما سکول درې کړای زه شو البته چې سکولونه دی غټول ختم شوی دی ورزیدلی او بس موږ ته سکول ډیر زیات ضرورت دی دا سکولونه څه جوړ شوی دی برود سره تبا شوی ټولم
رضوان پرې دی چې په خپل په پېښور کې سبق وایي ولې د سیمې د خراب حالاتو له کبله دوه سبق پرې خې دی دی زیاتوي
زه سکول پر پېستري چوک یو مال تر حالات رو وجه نه بس حالات ډیر خراب دي سکول نه ټول ورزیدلی او زمون چې کم دا نسل دې ټول تباہ شول او بس بدلی ما پاتې شو زما خپل دوا وړ کې روان دي سکول نه بس غیر حاضر شوی او دزال تا پېستري کې سبق ما سرجي او دلته کې مونږ راځو ډیر تکلیف دي مشکلات او پیسې هم ډیرې لګي پیسې اور پاتم لګ دی او بس
د باړې کا خېلو نظر امین وای چې ک سپور ویو ک تور خپل کور خوي د مشال ریډیو ته وای
درته چې یو به کور شي بل لا د زمون خپل کورونه کوړوي ک غټوي کار څنګه دلته بیا ته کور کرایا مثال د سنورې کرایا بیا سکول لا دومره بوج سړی نشو شتوله لا ته سکول آسان وی خپل کور کې وی نږدې ته اوس ډېر مشکلات
بلخوا پېښور کې د قبایلی سیمو د تعلیم رئیس فضلمنان وایي چې دلته قبایلی محصلینو لپاره سبق ویل یادې دوی مشال ریډیو ته خپل دریس داسې وړاندې کو
زمونږ داسې داسې په سرکاري سکولونو کې کالجونو کې ایجوکیشن فری دی داسې څه لکه څه مسله نشته پکې اوس هغه آی ډی پی کیمپونه دي اوسېږي دلته داخله به مونږ دې ځای کې اخلو مونږ د مختلفو دغه څه مدونو نه سکالرشپ سکیمونه دي د هغې لاندې مونږ هغوی ته اسسټنس ورکوو
پېښور کې مشته د باړې د ځوانانو په وینا په ګونو ماسیدین له سبق محروم پاتې شي او په خور کې سبق ویل د دې لپاره ګران کار دی باید په دې اړه واکمن غوري شي اصرار تل مشال ریډیو په خور
سروې
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانی او خبريالاني ندي ډيري کړي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیر کال د اگست په میاشت کې په قبایلی سیمو کې د فاټا اصلاحات په نوم چې کوم قانون لاسي کړی وو هغه په نه عمل کېدو او سم توت بحث روان دی د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ځینو مشرانو په سو اصلاحاتو کې نمګړتیاوي په ګوته کړې وي اوس هغه هم د اصلاحاتو له پلویانو سره ملګري سوي وای دغه اصلاحات نه عمل کېږي د ولسمشر ویان فرت الله بابر اشاره وکړه چې حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو اصلاحاتو اراده لري نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا چې دغه نور اصلاحات څه کېدای شي هم په دې اړه ما عبدالحی کاکړ رپورټ ته جوړ کړی دی د پاکستان د سرکاري خبري اجانس اي پي پي په وینا د ولسمشر ویاند فرت الله بابر په قبالي سیمو کې د نورو اصلاحاتو راوستو اشاره د چهارشنبه پورس په پېښور کې په گورنر هاوس کې په جوړ شوی غونډه کې ورکړه. خو دا به څه وي د دې نور وضاحت ونه کړی. مشال ریډیو هم د دې لپاره له فرحت الله بابر سره د خبرو هڅه وکړه خو کامیاب نه سوه. البته د قبالي سیمو ځینو وتلو شخصیتونو په هغو نورو اصلاحاتو رڼا واچوله چې ورته ضرورت دی. په دوی کې یو هم وتلی قانون او سیاستوال لطیف افریدای دی. نوموړی که څه هم سوي اصلاحات نیمګړي ګڼي خو ورته یو ښه پایل ښکاري. البته دی وایي که قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي نو دا به د خلکو په ژوند کې هر اړخیزه بدلون راولي.
د قبایلي د موجوده مرکزي حکومت سره چې کوم تړلې قبایلي علاقې دي د دوی نه د صوبې قبایلي علاقې جوړې شي، صوبې قبایلي علاقې چې جوړې شي نو د دوی حیثیت به د سوات د بونیر د دیر د مرکنډ ډویژن په شان شي او دلته به های کورٹ بم لاړ شي، سپریم کورٹ بم لاړ شي او د عدالتي نظام بم لاړ شي او د ریاست ټولې ادارې به هلته لاړ شي. هلته به د خلکو د معاشي خبرې حقوق هم پیدا شي او خلک به په صوبایي اسمبلی کې به نمائندګي ولري. دا اوس چې کوم بے ریاست او بے سیاست او بے وکیل بے دلیل ژوند دی نو دا به ټوټلی بدل شي.
له کورمې ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړی منیر اورکزی بیا وایي په نورو اصلاحاتو کې دي د ایجنسی په سطح عدالتونه او بلدیاتي ادارې جوړول شامل سي.
یو غړو نه غړ اصلاحات دا یو په غلط فرم باندې د فټي لیول فرم باندې سمې ته یو عدالت ملو شو. یو اوس ایجنسی کې نه نه پکوړه ده انتظامی نه د جوډیشری مونږ دند او بل دا د لوکل ګورنمنټ کوم نظام دا انتخابي شکل کې حالت راشي. هر او هر د فټ کونسل د پر د یو کونسل د جوړ شي منتخب کونسل د جوړ شي درو کول لپاره څو د دا چینی یو د قانون دونه بار جوړ کیږي په دې دا فیصله وږي چې آیا موږ ته سبي ته تللو کې فائدہ یا موږ ته فټا ځان ته سبي جوړول کې فائدہ.
ایاز وزیر د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ دی او خپل د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی دی. نوموړی د قبایلی سیمو پر حالاتو لیکنی هم کوي. دی وایي په سو اصلاحات کې لوی نمګړتیا داوه چې خلک له 40 اف سی آر خلاص کړل سو خو پر یو بل داسې قانون واړول سو چې هغه ته په قبایلی سیمو کې مستقله مارشلا ویل کېدای شي.
ریګولیشن ان ایډ اف سیول پاور وایي چې په هغه کې فوج ته دمرا اختیارات ورکړل چې دمرا په افسیار کې د پولیټیکل ایجنټ نو په یو طرف خو وایي چې اصلاحات مو وکړل په بل طرف یې په قبایل سیمه کې لکه مستقله مارشلا ولګولا. د فوج اوس خپل خوشه چې په هر چا شک وشو تشدانا چې کوي یا سړی ملزم دی یا ملیټنټ دی چې په چا شک وشو چې دغه سړی د دهشتګردو سره یا لاسته یا آئنده ور سره لاس کولای شي نو دا هغه خلاف هر قسم قدم اخستی شي هغه کور ډنګولای شي هغه نیوی شي ایون تر مرګ پورې دا هغه کار کولای شي.
ایاز وزیر د راتلونکو اصلاحاتو په اړه وړاندیز کوي چې له قبایلي خلکو څخه دی یو داسې کونسل یا شورا جوړ کړل سي چې هغه د سیمې د خلکو د ضرورتونو او خواهشاتو پر بنیاد په با اختیار توګه اصلاحات راولي.
زه دا وایم چې دا اختیارات دا داسې په کار دي چې د هرې ایجنسۍ 15 یا 20 کسان په الیکشن یا دغه څه په قومي جرګه وټاکل شي چې هغه د هغه ایجنسۍ یو قسم اسمبلی وګرځي. دا د گورنر کونسل وي د قبایلي سیمې لپاره. نو هر 15 کسان به د خپل ایجنسۍ ذمہوار وي. هغه به پولیټیکل ایجنټ کارونه ګوري او به ګویا په پولیټیکل ایجنټ د پاسه وي چې پولیټیکل ایجنټ زیاته یې ونه کړي. اختیارات به ګویا د پولیټیکل نه واخیستل شي عوامو ته به ورکړل شي.
که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې غړي قبایلي مشران او د بشري حقوقو مبارزین په قبایلي سیمه کې تر اصلاحاتو کولو لمخه هلته امن راتلل اهم بولي خو ځینې بیا وایي چې د دې هر څه سربیره په قبایلي سیمو کې د پراخ بنسټه او هر اړخیزه بدلون چابي اوس هم د مرکزي حکومت او سکیورټي اسټابلیشمنت په لاس کې دي.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوته مې وېڅ زارک مې لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
لسیمې بجې شوې. پامیر صاحب د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجبني مرکه په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په کراچۍ کې پولیسو ویلي د پاکستان د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ایدی ژوند ته د خطر په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیا ټیټه کړې ده. ناټو وایي په افغانستان کې دوه سرتیري وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د ټوکیو په کنفرانس کې به له نړیوالې ټولنې د کال پر سر د 50 ارب ډالرو مرستې وغواړي. په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخابات دویم پړاو لپاره رای اچول کیږي او امریکا منلی چې په یمن او سومالیا کې د وسلوالو ضد مستقیم ګامونه اخلي.
دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه چې تر د پامیر ساحل لنډیز وړاندې کړلې. اوس په پاکستان کې د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او کوم خبرونه په سرخیانو کې راخستې دي، سراج زهیر په دې اړه باندې رپورټ را لېږلی.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلو سرخو کې د عدلي خلاف د ویډیو په حق له خبرونه راغستي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخي کې لیکي چې ججانو د اعلی عدلي خلاف سازش ناکامه کړو. دغه رنګ د نیوز ورځپاڼه خپل سرخي کې د دې خبر په باب له صداسي لیکي چې فل کورټ د عدلي خلاف منصوبه بندي راښکاره کړه. د اردو ژبو ورځپاڼو کې جنگ هم دې خبر لا په سرټکو کې ځای ورکړی دی او لیکي چې د عدلي خلاف سازش راښکاره کړی شو او دا چې د ملک ریاض د مرکې د پلټنو لپاره دوتنی کمیټي جوړه کړې شوې ده. مشرق ایکسپریس اواز ورځپاڼه هم خپل سرخو کې د خبر ته کتنه کړې ده او وایي چې د میډیا سکینډل د پلټنو لپاره عدالت دوتنی کمیټي جوړه کړې ده. اواز ورځپاڼه خپل سرخو کې زیاتوي چې عدالت د نجی ټی وی چینل خلاف د کاروایي حکم هم ورکړی دی. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اقوام متحده د بشري حقوقو ماهرینو ویلي دي چې ټول نړۍ کې 1.5 کروڑ ماشومان خواري او مزدوري کوي چې پکې د نیمو زیاتو نه جبري مشقت اغستې شي. د ادارې په وینا چې اقوام متحده خو اکثر د داسې صورتحال ذکر کوي، خو هغوی له دا هم ویل پکار دي چې د دې حالاتو اصل ذمہوار د ترقی یافته ملکونو پالیسیانې او د ترقی پذیر ملکونو حکمرانان دي، ځکه چې مالدار ملکونه د غریب ملکونو استحصال کوي چې له کبله هلته د ترقی کارونه متاثر کیږي او بل پلو د ترقی پذیر ملکونو زیات تر حکمرانان درغلي وي او هغوی د ملک پیسې د ولس په ځای په خپل ځان خرج کوي. نو که په داسې صورتحال کې اقوام متحده په حقیقي مانو کې د دې مسلې حل غواړي، نو هغوی له بعد ترقی پذیر ملکونو کې د استحصالي سیاسي او معاشي نظام بدلولو لپاره په کوټلي بنیادونو باندې عمل کول پکار وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې د بجلی په لوډشیډنګ باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د بجلی لوډشیډنګ په فوري توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په صوبه کې ګیس، بجلی او تیل پیدا کیږي، نو پکار ده چې لومبه دي د خیبر پختونخوا صوبې ضرورتونه پوره کړې شي او بیا دي نور صوبو ته د دې ځینې تیل، ګیس او بجلی ورکوي. او که تاسو ونه کړې شو نو دا به د عین خلاف ورزي وي. ادارې وایي چې یو صوبه کې ارزان بجلی پیدا کیږي، ارزان ګیس پیدا کیږي، خو د هغه ځای خلکو ته په ګران نرخونو بجلی او ګیس ورکولې شي او بیا لوډشیډنګ لا جدا دي. نو باید چې د دې مسلې د حل لپاره صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او د تشو خبرو په ځای باندې وفاق سره رابطه وکړي او خبر ورسره خلاص کړي، ځکه چې دا د دوی عیني حق دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د ملک ریاض او ارسلان کیس راغسته او وایي چې دغه کیس کې دوه تنی جرګګۍ اټارنی جنرال ته ویلي دي چې د معاملې په لټنې دي د حکومتي ادارو په ذریعہ وکړي او کدي کې هر څو ککړ وي نو د هغه خلاف دي سخت کاروایی وشي. ادارې وایي چې دا یو ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی او دې سره به د احتساب لار خلاص شي. چې چیف جسټس خپل دوی احتساب ته وړاندې کړو او د دې نه دا خبره ثابتېږي چې احتساب د هر چا د پاره یو شان پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسرار مومند سیمه حالات او نړۍ مطبوعات کې واشنگتن پوسټ او اکونومیست مجلې مقالې لوستې دي او د پاکستان په اړه باندې ده او بل هم د پاکستان په اړه ده. راځي چې ځینې وایو.
ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلي دي په راتلونکي کې د افغانستان مسلې د امریکا په پرتله د پاکستان پورې اړه لري، خو امریکا دا خبره له پامه غورځولې چې په افغانستان کې د مستقل ثبات راوستلو لپاره څرنګه پاکستان وسیله جوړېدای شي. د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو رویه دا خبره په ډاګه کړې چې هغوی په افغانستان کې د خپلې خوښې حکومت راوستل غواړي، خو امریکا او زیاتره افغانان به د دې مخالفت کوي او همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د یو باثبات افغانستان په لار کې تر ټولو لوی خنډ همدغه مسله ده. مغالیکون کې وایي د پاکستان چارواکي به خپلې هڅې جاري ساتي چې وخی په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وته ورسته به دوی له امریکا سره د هند په پرتله ډېر ښه ملګري وي، ځکه چې دوی غواړي امریکا له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پاکستان په دې نظر د کچرې هند په افغانستان کې خپې مضبوطی کړي، نو بیا د هند لخوا په بلوچستان صوبه کې یاغیتوب مخې ته راتلی شي او د پاکستان په واسطه دا خبره ښه معلومه ده چې دا لوبه څنګه کېدی شي، ځکه چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې هغوی د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې په دغه دنده ترسره کولو تورن دي. د مقالې په اخره کې راغلی دی په پاکستان کې نن سبا دا خبره ډېره عامه کېږي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له امریکا سره اړیکې مضبوطی کړې وي، خو لیکوال زیاتوي کچر اسلام آباد داسې نه وې کړې نو له دې سره د هندوستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا ته تقویت ترلاسه کېدی شو او دارنګ د دې له وجې بیا د پاکستان خپلواکۍ ته هم خطرې رامنځته کېدی شوې. بلخوا د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری په دغه هیواد کې یو معزز تن ګڼل کېږي، ځکه چې پاکستان کې سپریم کورټ یوازنۍ اداره ده چې له درغلۍ پاکه ده. خو د جون په 12 نیټه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس په زوی د کرپشن کیس له کبله د دغه هیواد خلک ډېر حیران شوي. د ریاس په نامه یو تن د افتخار چودھری په زوی د کرپشن تورونه لګولي. همداراز کله چې ریاس عدالت ته حاضرېدو نو د هغه د حفاظت لپاره د سکیورټي لوی انتظام شوی و. مقالګون کې وایي د هر چا په خوله دا یو پوښتنه ده چې ریاس نومیتن له عدلیې سره دومره لوی جنگ ولې په خپل سر اخیستی، او آیا ولسمشر زرداری او یا پوز هغه ته د داسې کولو ویلي او کنه، ځکه چې دواړه خواوې عدلي اغیزمن کړي.
اسرار مومندو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کړل. په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکي میشن مشر ویلي چې په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي لپاره حکومتي ځواکونه او وسلوال مخالفین یو رنګ ذمہ‌وار دي. دا په داسال کې د چی رپورټونه وایي د شام د مسلې د حل په لړ کې د نړۍ غټ طاقتونه لا هم کمی موافقه ته نه رسیدلي. له واشنگټن د هارون باچا رپورټ ته ورسی.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو د سارونکو ماموریت مشر میجر جنرال رابرټ موډ چې په دغه هیواد کې د 13 اپریل میاشتې په 12 نیټه د اعلان شوی اوربند جاج غستنې ذمہواری ورپغاړه ده. د جمعې په ورځ په دمشقي خبريالانو ته په وینا کې د سوریا د تاوتریخوالي د رواني لړۍ لپاره حکومتي ځواکونه او د دوی وسلوال مخالفین دوړه خواوي ملامت کړل چې وی ویل د 13 ورځو راهیسې د دوړو ډلو په خوخه د تشدد په پیښو کې اضافه شوی چې تاوان یې دوړو خو ته وخت یو زمونږ سارونکو له یو سرګند خطر سره مخامخ کړی دي. د سوریا عام خلک لګیا دي کړیږي او په ځینې ځایونو کې د روانو عملیاتو له کبله دوی دغلته گیر پاتې دي. نوموړي زیاته کړه په ځای د دې چې د سوریا د مسلې حل د اقتدار د یو سوله ییز انتقال له لارې وموندل شي، دغلته حکومت پلوي ځواکونه او یاغیان یو د بل پر ضد د پوځي ګټو د لاسته راوړلو په هڅه کې دي. جنرال مور دغه راز د نړۍ حکومتونو ته په خپل پیغام کې وویل چې دوی غواړي د سوریا بحران حل کړي نو باید چې یو هر اړخیز نظر ورته وکړي، ځکه چې د په خبره دغه مسله اوس ډیره پیچلې شوې ده. په عین حال کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګوندې په سوریا کې د یو سیاسي انتقال د رامنځته کولو لپاره دی اول ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړل شي. رویټرز ایجنسی لیکي د نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه مخې ته راغلې چې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ وویل واشنگتن او ماسکو په سوریا کې د هغه یو وضعیت لپاره چې د ولسمشر اسد د واکمنۍ لړنګې دوه وروسته به مخ ته راځي خبرې ترې کوي. راپور راپورونه وایي د سوریا د تاوتریخوالي پیښې په دې تېرو اونیو کې هغه مهال زیاتې شوې کله چې حکومتي ځواکونو د هیواد په هغو سیمو چې د اپوزیشن ډلو تر نفوذ لاندې وې یرغلونه وکړل، او د سوریا یاغیانو وویل چې نور نو د نړیوال استازي کوفینان د اوربند په پلان عمل کوونکي به و نه اوسېږي. د بشري حقونو د سهار نړیوالې ادارې په عین وخت کې د ولسمشر اسد ځواکونه د سوریا د سړو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د جنسي تېریو لپاره تورن کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې هم ویلي چې په جګړو کې ګیر یو ګڼ شمېر سوریایان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو دوی نشي کولی چې ورته ورسیږي. راپورونه وایي د جمعې په ورځ په ګرد سوریا کې خلکو ځای پر ځای حکومت ضد مظاهرې وکړې چې ځینې پکې له امنیتي ځواکونو سره په سختو نښتو بدل شوې. د سوریې دغه خراب امنیتي وضعیت ته په اشاره د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې، او په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي لیال ګرانټ په امنیت شورا زور راوړی چې په سوریا کې د کوفینان د سولې په پلان د عمل یقیني کولو په لړ کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
اوسم له شامه مصر ته ځو. په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رایه چوي. په هیواد کې سیاسي تناو زیات دی. دوی ورځې وړاندې د دې هیواد سپریم کورټ د حسنی مبارک د واک تر ختمېدو وروسته پر لومړي ځل سوي پارلماني انتخابات غیر قانوني ګرځولي. په پارلمان کې غالب اکثریت د مذهبي ګوندونو اخوان المسلمین او ال نور پارټي وو. د سپریم کورټ دې فیصلې ته جمهوریت پلوه څنګه ګوري؟ د ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس رپورټ شاهین پونیره وړاندې کوي.
جمهوریت پلوا سیاسي کارکونکي چې د حسنی مبارک د واک پر ضد تحریک راپورته کړی وو وایي فوزی جنرلان به هڅه کوي چې واک په خپل لاس کې وساتي، او غواړي چې خپل کوم اقتصادي سلطنت جوړ کړی دی هغه د ولس ته نظر نه بچو ساتي. د خالی اتوار پر ورځ په کېدونکو انتخاباتو کې د احمد شفیق مخالف او د اخوان المسلمین کاندید محمد مورسی وایي د عدالت په پریکړه خفه دی، ولی بیا هم مني. نوموړي زیاته کړې په انتخاباتو کې به په میلیونونو خلک د جابرانو واک مسترد کړي. د چهارشنبه په ورځ د پوز لخوا مقرر شوی حکومت امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي هغه خلک دی ونیسي چې د ټرافیک نظام خرابوي او د هیواد اقتصاد اغیزمن کوي. لدې پریکړو وروسته ډېر خلک دا فکر کوي چې پوز د جولای د وړومبي نیټې نه وروسته هم واک په خپل لاس کې ساتل غواړي، او مقصد یې دا دی چې واک د ولس لخوا غوره شوی ولسمشر ته منتقل نشي. نوي انتخابات د نوي پارلمان د غوره کولو لپاره کیږي، او اخوان المسلمین چې درې میاشتې وړاندې په کوم حال کې وو د هغې نه کمزوري شوی دی. په مصر کې ډېر خلک د اخوان المسلمین په مشرۍ کې د غوره شوي پارلمان د کار نه مطمئن نو. د دوی په نظر پارلمان خپل کار په ټیک توګه نه ترسره کاو. انتخاب کوونکي وایي دغه اسلامي ګوند غوښتل چې د مصر په سیاسي منظر خپل اجارهداري قائم کړي.
شاهین پونیرای. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري یو جوګپوړي چارواکي وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. د امریکا هند ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په کار کې به مرسته کوي، او په دې اړه به د امریکا، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزه خبرې وسی. د مسلې تفصیل جان آقا الکوزیناورو.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل په پوره ډاډ سره وایم چې د افغانستان، متحده ایالاتو او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. بلیک وایي دا درې اړخیزې خبرې د افغانستان د وضع او له دې هیواد څخه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه دي. خاغلی بلیک د وی پښتنې په ځواب کې ویل لکه څنګه چې تاسو له ما څخه په وار وار اوریدلي، په افغانستان کې د انتقال درې ډېرې مهمې مرحلې روانې دي. دا یوازې د امنیت انتقال نه دی، بلکې په سیاسي برخه کې هم دی. په 2014 کال کې په افغانستان کې ډېر مهم انتخابات ترسره کیږي، او وروسته به اقتصادي انتقال هم ورسره په مساوي ډول پرمخ ولاړ شي. د چهارشنبه په ورځ د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ له خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې افغانستان، هند او متحده ایالات باید خپل فعالیتونه د رسمي مشورتي غونډو له لارې پرمخ بوزي. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې له افغانستان سره به درې اړخیزې خبرې کوي، او په دې توګه به د زراعت، کانونو، برېښنا او نورو زیربنایي پروژو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د دې درې اړخیزو خبرو جزئیات به په راتلونکو اونیو کې په ډاګه شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي هند او افغانستان په خپلو کې لرغونی، تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري، او په افغانستان کې د هند ونډه مهمه وبلله. کرشنا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د پاکستان په اړه وویل په پاکستان کې د ترورستانو امن ځایونه باید له منځه یوړل شي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک د پاکستان د لشکری طیبه ډلې د ګواښونو په وړاندې د هند د اندېښنو په اړه وویل مونږ زیاتې هڅې کوو چې پاکستان د لشکر طیبه د فعالیتونو پر ضد عمل ته وهڅوو تر څو د استخباراتو د شریکولو او نورو همکاریو له لارې د هغوی د حملو مخه ونیول شي. یو شمېر کارپوهانو په دې باور دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخالفت وکړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي واشنگټن له اسلام آباد څخه ناهیلی دی او له همدې امله یې هند ته د دوستۍ او همکارۍ لاس غځولی.
د واشنگټن غوښتنه له دلی نه د دې معنا ورکوي چې نور امریکایان ناامیده شوي دي د اسلام آباد یوه مسله. د بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره. د دې لپاره چې اوس کابل او دلای ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونه به یو بل په منځ کې مسکه.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ښاغلی بلیک وای هند د افغانستان په بیا رغونې کې $2 میلیارډ مرسته کړې او د یو باثباته او بریالي افغانستان په جوړولو کې د نوې ډیلی مرستې د ستاینې وړ دي.
جانل کوزای اوس هم 19 پروګرام د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې مو در دغه موضوعات راټول کړی دي. په سر کې بدرته د پیښور پونتون د پښتو اکاډمۍ په هڅو د پښتو قلمي نسخو د خوندي کولو په حق له رپورت ولرو. بیا به مو په جلال آباد کې د پښتو کتابونو لتاو د بازار هم خبر کړو او په اخر کې بدرته د ځوان شاعر عبد الله پایکار په خوږی د کلمی د هغه یو شعر هم وړاندې کړو. رازو لومړی رپورت تا پښتو ژبه چې له زرګونو کلونو رئیس وینکې لري د نړۍ د ژبو پوهان په دې باور دي چې پښتو د اریایي ژبو په کتار کې هغه ژبه ده چې لیک او لوست دواړه په کې له لرغونې زمانې موجود و. خو د پښتنو د سیمو د ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت له امله د دغه ځای خلکو ډیر وختونه په جګړو کې تیر کړي چې له دې امله د لیک او لوست بې بها شتمنۍ هم له منځه تللي، سوځېدلي، لوټ شوي او تر خاورو لاندې شوي. له تیرې سه باندې نیمې پیړۍ راهیسې چې پښتنو د خپلې ژبې او ادب پراختیا ته کوم پام کړی، دغو هڅو ګټوره نتیجه ورکړي. په کابل او پېښور کې حکومتونو د پښتو ژبې ادب او تاریخ بېلابېلې لرغونې قلمي نسخې راټولې کړې او له هېرولو یې ژغورلي. په دغه ترس کې د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ کتابتون د خپل جوړښت له پیله دغه مهمې موضوع ته پام اړولی او تر اوسه یې په سلګونه بېلابېلې قلمي نسخې راټولې کړي چې دغه نسخې مهم تاریخي ارزښت لري. اوس د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ په ډیجیټل بڼه په سیډیګانو کې او هم د کتاب په بڼه د عامو لوستونکو او سیړونکو لپاره د دغه قلمي نسخو یو مکمل فهرست خپور کړی. د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ دغې نادرې او مهمې هڅې ته په یوه رپورټ کې لنډه کتنه کوو. پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د امریکا د قونسلیټ په مرسته د زړو خطي نسخو د خوندي کولو کار پیل کړی و چې اوس د پند د نشوالي په وجه له ځنډ سره مخ شوی دی. د اکاډمۍ غړي وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دا اهم کار ترسره شي. د پښتو اکاډمۍ مشر ډاکټر سلما شاهین وایي چې له 3500 زړو قلمي نسخو څخه د پښتو 4500 نسخې سیډي کړي او هڅه به وکړي چې ټولې نسخې محفوظ شي. دی وویل
US کنسولیټ فنډینګ کړو پروجیکټ نو هغه چې 100 پیسې راکړې دا غي مطابق موږ سره چې کومه ته پښتو کلمه نسخې سلونیم سوا هغه موږ ډیجیټلایز کړې اراده لرو چې دا بیا هغه پریزرویشن په هغه شکل کو کې چې اوریجنل خطي نسخې موږ پریزرو کو او کدي دې کې چې سلونیم سوا د پښتو کلمه نسخې دینو هغه په هارد کاپی شته او په سیډیز باندې شته.
دا چې په دې قلمي نسخو کې کومې ډېرې نایاب دي او تر اوسه کومې نسخې د چاپ په زیور سنبال شوي یو ځل بیا ډاکټر سلما شاهین ته غوږ کېږو.
کې د شاهنامه فردوسی اوریجنل ده چې هغه موږ ډیجیټلایز کړی ده او اوریجنل کې پرته ده. دا خوشحال خان خټک دیوان دی، رحمان بابا دی، داسې نور کتابونه خیرالبیان نو د هغې هغه کلمي نسخې مو سره په کتابي شکل کې نه دي راغلي. تقریبا زیاتې پکې داسې څه لکه ارزانې خوشکې دیوان موږ پرنټ کړی دی، اوریجنل کې دی، مخلص دیوان احمد شاہ بابا ٹول دین اگے زیاد نہ ہو سب کے شائش
پروفیسر ڈاکٹر انیف خلیل وائی چې د بهرنیو هیوادونو په موسمونو او لایبرریو کې هم ډیری پښتو قلمی نسخې شته په کار د چې هغه هم په ریکارډ راوړل شي
زمونږ خطي نسخې په برټش میوزیم کې په جرمنی کې او په روس کې او په بل ځایونو کې دي چې سکار هیوادمل سره پکړی هم دي صحیح متعارف کړی هم دي نو دغه خطي نسخو د متعارف کولو سخت ضرورت دی پښتو اکیډمۍ کې چې کومې خطي نسخې پرتې دي هغه خو خپل کتاب چاپ کو خو د پښتو خطي نسخې په ټوله دنیا کې موجود دي او په دې باندې کار ضرورت
استاد محمد اسب سمیم چې د پیښور پښتو اکیډمۍ په لایبرری کې د قلمي نسخو ننداره کوله مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ته هم پکار دی چې د اکیډمۍ زړې خطي نسخې خوندي کړي
زما په اند دا کار د افغانستان حکومت رسمي فرنګي حلقو ته پکارو ځکه د نسخه څېړنې او د نسخه د کار کوونکو شمیر زیات دی هلته د تحقیق اصول تر دې نسبتا نړیوال دي او اسانۍ هم ډېرې دي نو هلته هغوی حکومت ته پکارو علوم اکاډمۍ ته د کابل پوهنتون ته دا پکارو چې هغوی دغه خپلې نسخې ټولې راټولې کړې وي او تر دوی د مخه هغوی نړۍ ته وړاندې کړی وی زما هم دا اوس هم د رفیع صاحب نه او د ښاغلي هیوادمن صاحب نه دا هیله ده چې په دې برخه کې یو عملي ګام او عملي هڅونه وکړي هماغه علمي ادارو ته د چانس او مخه ورکړي
د پښتو اکاډمۍ غړی او د خپرونو مسؤل ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې د قلمي نسخو تذکیره یې په پښتو او انګریزي ژبو کې خپره کړي چې ډېر ژر به یې د اکاډمۍ ویب پاڼې ته پورته کړي
پښتو اکاډمۍ هم دا اراده لري ویب سایټ هم اوس لانچ کړی دی دغه میوزیم ارسه پکې ورکلو دی نه پس انشاءالله دا زموږ را در چې دا دواړه کتابونه اوم پښتو او اوم انګریزي چرته چې دا مانوسکرپټ دا قلمي نسخو ذکر پکې شوی دی چې دا ورته مونږ خو جو واړو او خلک ګوري نو چې دونه خبرته پته وی چې یاره اکیډمي کې په دې موضوع باندې دا قسمه یو نسخه پرته را سومره زړه ده سومره زما په کار راتلی شي زبې باندې کار کولای شم نا کده ویب سایټ په دغه باندې پرانستې کې نو اوم اته نه کولای شي دغه او کنینو لیبرټ ته کوم کوم راتلی شي موږ ته تیار وو چې ورته ورکو کې دوه ورته غاته خپل کارو کې
دې زیاته وی چې کو حکومت ور سره مرسته وکړي نو هغه ټول قلمي نسخې چې سی ډي شي او یا تر دې وروسته سی ډي کیږي وی پانی ته پورته کړي چې د نړۍ په ګډ ګډ کې ترې پښتانه او نور نړیوال ګټه پورته کړي قدرمنو مینوالو ته په خبر د پښتنو د زاړه فرهنګ تاریخي آثار ژغوري نو د ډیورنډ کرښې بل غاړې ته په جلال آباد کې هم پښتانه فرهنګیان تر پخوا زیات د خپل فرهنګ د غوړېدا کار ته هڅېدلي د کتابونو د چاپ او خپرابي او بیا یې د خرڅلاو بازار دغلته د مخکې په نسبت تود شوی د دغه واړه ښار په بیلابیلو مارکیټونو کې ګڼ کتاب پلورنځي پال شوي چې نه یوازې کتابونه عام لوستونکو او زده کوونکو ته برابروي بلکې په خپله یې خپروي هم لس کاله پخوا دغلته دا ډول ادبي او کلتوري هڅې د خوب لیدلو خو لکه چې پېښور پرې اغېز وکړ فرهنګي مینه یې په رګونو کې را څرګنده شوه د جلال آباد د کتابونو د ګرم بازار خوا ته سر ورښکاره کوو او د کتابونو له پلورونکو او مینهوالو سره غږیږو لسمو دی راهیسی د جلال آباد ښار د کتاب خپرولو او پلورلو په لوی مرکز بدل شوه د هری ورځې په تیریدو سره د جلال آباد کتاب پلورنځي او تنوی چاپ شوی کتابونه راوړل کیږي او کاروباریان له خرڅلاو څخه هم راضی دي د ګودر کتاب خبرندوی ټولنی مشر عزت الله جواب وایي چې په خوا به په یوې بوجۍ کتابونو پسې پیښور تتلو خو اوس چې د خبرندوی کار پیل کړی د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه ترینه په بوجیو کتابونه وړل کیږي
داسې یو وخت چې زه پېښور ته د یو بوجۍ کتابونو پسې یا د یو کارتن کتابونو پسې وتللم او هغه به مې راوړل او دلته به مې بیا پلورل په 1350 لمریز کال کې کله موږ خپله خپرندویه ټولنه جوړه کړه ګودر خپرندویه ټولنه نو موږ اوس کتابونه خپل چاپ کوو چې تر اوسه مو 130 عنوانه بیلابیل ذوقي او علمي ادبي او تاریخي هر ډول کتابونه چاپ کړي دي بیلابیلو ولایتونو کتاب لورون کی راضی او زمنګ نا په بوجیو بیوجی کتابونه وڑی دا د سبب شوه دی چې د کتاب لورون کو د خبرندوی ټولونو کارونه خښوی دي.
د ممن خبرندوی ټولنی مشر نصیر ممند هم د کتاب د خرڅلاو نه راضی دي او وای چې اوس د زرو ټوکو پر ځای هر کتاب 2000 ټوکه چاپوي.
خو به موږ یو کتاب زر جلد چاپ کولو او اوس موږ هغه کتاب 2000 جلد چاپ کوو نو په خو پرتلو د مطالعه هغه فرهنګ خلکو کې زیات شوی. موږ خو دلتا اوس موږ علمی کتابونه چاپ کوو لکه ادارې برخه کې اقتصاد او زراعت یا ادبیات وي. نور د پنتون اړوند کتابونه د پنتون درسي کتابونه اول بکې ځینې د خو شاعرانو شعري ټولګې دغه هر رقم کتابونه چې راځي دا موږ چاپ کوو. د خاص لړۍ خو اوس نام خدا ډېره ښه ده.
یوازې کتاب پلورونکي نه بلکې د کتاب مینوال هم خوښ دي چې په جلال آباد کې ورته د خپل ذوق سره سم کتابونه په لاس ورځي. یو تن مشال راډیو ته وویل
زما نوم حیات الله گهیز دی. مخکې په پرتله اوس د کتابونو دغه ترلاسه کول چې دي ډېر زیات اسانه شوي دي. موږ به دغه څو کاله مخکې مجبور وو چې د خپلې خوښې په کتاب پسې پېښور ته لاړ شو. اوس دلته کتاب ډېر پراخه دی، خلکو ته هم په اسانۍ رسېږي. لکه اوس که وګورو هغه د کتاب د مینوالو کوم ذوق چې دی هغه هم په پام کې نیول کېږي او کتاب په ډېر ښه ثقافت سره په ښه معیار سره چاپ کېږي.
یو بل تن وایي چې هره ورځ د کتابونو مارکیټ ته ورځي او نوي چاپ شوي کتابونه ترلاسه کوي.
ضیاءالدین احمد ملیم شاعر او لیکوال یم. روزانه دلته د کتابونو لپاره راځم، ګورم کوم یو نوی کتاب راغلی او هغه زما د خوښې کتابی نو ضرور اخلم او کتاب سره ډېر علاقه لرم، مینه لرم. او کور کې مې ښه غټه الماری ورته جوړه کړې ده او کور کې راته کله کله دام وایي چې بغیر له کتابونو بل کوم کار لرې او که نه لرې. زه شپه حقیقتا تر ناوخته پورې مطالعه کوم.
پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د پښتو ژبې د ودې په لار کې د کتابونو خرڅلاو نیک شګون ګڼي.
دومره اوسم بازار دومره تود نه دی. ما دا هیله پیدا شوې چې پښتانه ورو ورو د کتاب اخیستل لپاره هم هماغه پیسې چې په ګرځن تلیفون په کارتونو ورکوي دغسې کتاب باندې هم پیسې ورکي. دا هڅه میلان لنیکمرغه ډیر شوی دی. زه په دې باندې باور لرم چې دغه ډیروالی ضرور یو څرنګوالی هم رامنځته کوي.
د یادولو ده چې په جلال آباد کې تر لسو پورې کتاب خپرندوی ټولنې او په یو مارکیټ کې تر 500 پورې کتاب پلورنځي فعال دي چې اکثره یې له خپل کار نه خوشحاله دي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، عبدالله پیکار داس یو شاعر دی چې د خپلې ځانګړې لارې له برکته د شعر عمر د دل عمر څخه سو چند لوړ ښکاري. هغه که په ټولنه د شعر په ژبه تنقید کوي او که حماسه په رومان کې رانغاړي په داسې هنري اندازې انځوروي چې بازوق لوستونکي هم ورته ګوته په غاښ شي. د موسیقۍ په نوم د ده یو شاهکار شعر درته د همده په ښکلې دیکلومه کې وړاندې کوو.
موسیقی داد سین چپے چی مست مست غرزی، داد سین چپے چی مست مست غرزی، جنگوی لڑو غرو سر سرونا، دغی شور کے ہم چو رنگ توازن وی، تر ساحلا چراور سی موجنا، تر ساحلا چراور سی موجنا، دا بادونا چراوالو زی خوارشی، وڑولی وزر پغرزن بی، لہر شخ سر تال اوڑی را اوڑی، پہر تال کے آوازونا رنگ پرنگ بی، پہر تال کے آوازونا رنگ پرنگ بی، دا اسمان سینا چی ڈکا لمستیشی، للمنونا را چند وحی گردونا، پڑیر زوک پڑیر خرام وائی سندرے، چراغانی دا محفل بی تندرنا، چراغانی دا محفل بی تندرنا، دا جنگی آس چی چلور گامونا اخلی، دا ترپایا و موزونا ترانا، دا دا پر ملائے چھ دا جنگ جنڈر پی گی، دیر پا کے دا سرٹو لخزان دا، دیر پا کے دا سرٹو لخزان دا. نارے د زر کو زانو د تنزرو ازانگی شیرا خری پدامانونو غبر کی غبر گرا روانی بی نغمی چی دوگت بہر چپی شی د ساسونو دوگت بہر چپی شی د ساسونو تا د پیغلی لمڑوندا اورے دلے ترنم د باو گانو د بنگڑیو یاد خلی زندانی زلی پلاس کی لاہوتی غنڈے شرنگار دہت کھڑیو لاہوتی غنڈے شرنگار دہت کھڑیو دغا ہر چچے تا اوری آئی وینی بس بہر چکے خلقت دمو سکے دے اسرافیل تا خدایش پیلے پلاس کے ورکڑا لہنسان سرا فطرت دمو سکے دے لہنسان سرا فطرت دمو سکے دے
د باختر ستوری قدرمنو مینوالو نننی خبرونه هم دومره وا تر بلی خبرونه پوری در سغه خپل کوربه باز محمد عابد اجازه غواړي خاط او آباد وسئ.